په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. ز شاهین بنیره ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه بله ګړۍ کې هرکلی ویم په دغه خپرونه کې تاسو لپاره د پاکستان افغانستان نه په مهم موضوعاتو باندې راپورونه موږ تاسو لپاره راوړي دي. زمونږ اوونیزه خپرونه د مشال ریډیو مجله به هم اورئ. خو راځئ چې لومړی د سیمې نړۍ د چارونو ځان خبر کو د نیس اجمل نه د دې وخت خبرونه واورئ.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن روسیې ته سفر کوي. د پاکستان د کورنۍ او چارو پخانی وزیر رحمان ملک وفات شوی او ټاکل شوی چې امریکا به په روسیې د بندیزونو لومړی برخه عملی کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې په دوروزنی سفر ماسکو ته سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فروری په 28مه په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په دواړه خیزه اړیکو مهمو سیمه ایزو نړیوالو چارو د افغانستان په اړه خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د اوکراین په سر د ماسکو اړیکې د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترنګلی شوې دي. خو عمران خان د فروری په 28مه له روسی ټلویزیون RT سره په مرکه کې ویلي چې نه غواړي د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ شي. د پاکستان د کورنۍ چارو پخانی وزیر او د پیپلز ګوند غړي رحمان ملک نن له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي ویان ریاض علي توري په ټویټر لیکلي چې رحمان ملک د کووېډ-19 وایرس ناروغۍ له وجې د فروری په 13مه سا ورکړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید او د غسی او شمیر نورو سیاستوالانو دغه پمړینې د خفګان څرګندونه کړې ده. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کول لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 مروز هم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تیره شپه پرلت ته په وینا کې ویل که غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ یا احتجاجي لاریون کوي. خو نوموړي یې کره نیټه ونه ښوده.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي. ورسره به د چمن کوټ نه واخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې.
د پښتون ژغورنې تحریک مخکخ علي وزیر له سبان د 14 میاشتو راهیسې په کراچۍ کې زنداني دي. په نوموړي د ریاست ضد وینا او تور دی خو هغه ردوي. د مومندو په غلنې کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد ډی چوک کې احتجاج کوي. دوی د خبرې پرون د غلنې هډکوارټر سره نږدې په مظاهره کې وکړي. د کورنۍ د ورکو شوو کسانو خپلوانو د غوښتنه هم وکړه چې که د کورنۍ غړي جرم کړی وي نو سزا دي شي او که بې ګناه وي نو خوشي دي کړل شي. بلخوا پرون د کوټې پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسان لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی هم د مومندو د خلکو په څیر غوښتنې کولې. په زوره د ترشتم شوو کسانو خپلوان د پاکستان په امنیتي او استخباراتي ادارو د غي د برمته کولو تور پورې کوي. خو یادو ادارو دا تورونه رد کړي دي. ټاکل شوی چې امریکا به په روسیې د بندیزونو لومړی برخه عملی کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن فرون امریکایي ولس ته په وینا کې ویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړاونه کړې چې له کبله په دوو روسی بانکونو د بندیزونو ترڅنګ د لویدیځو هیوادونو مالی ادارو ته د مسکو په لاسرسي بندیز لګول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین په اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اداوی دوی نشي تیر ایستلی. دغه په وینا کې روسیه خپل تیری ته دوام ورکړي نو نور بندیزونه ورباندې لګېدلې. بایدن د پوتین د اغه ذکر شوی پلان په حواله د خبرو وکړه چې د اوکراین له ختیځ ور اخوا سیمو ته بس واکونه لیږي. دا لغ وروسته ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپل واکونه ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې دی بلتون غختون کو سیمو ته نن نه وزي. او اخیری خبر ده چې د پاکستان کرکټ سپر لیگ وم پړاو سیالیو کې نن ملتان سلطانز له لاهور کلندر سره او سبا پېښور زلمی له اسلام آباد یونایټډ لوبډلې سره لوبه کوي. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او څلور دیرش لوبې به کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مورده چې انیس اجمل له توړان د کړل زمنګ اړومبی راپور تر ازو او تاسو په خبرونه کې مورده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بلنه نن د روسیې په دورځنی سفر ماسکو ته ځي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژي په برخه کې پر همکارۍ سربیره پر دوه اړخیزو اړیکو مهمو سیمه ییزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د یوکرین پر سر د ماسکو اړیکې د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترنګلې شوې دي. په دغه اړه نور تفصیل فرخنده اسد راکړي.
وزیر اعظم عمران خان دا سفر د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه کوي. نوموړی به هلته د روسی ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دا په تیرو ۱۳ کلونو کې د پاکستان د حکومتي مشر لومړی سفر دی. عمران خان ماسکو ته دا سفر په داسې مهال کوي چې د یوکرین پر سر د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ تناو له هغې وروسته نور هم زیات شوی دی چې د فبروري پر 21 ولسمشر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د یوکرین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوسی. بلخوا د پاکستان یو پخوانی سفیر او د سیاسي چارو پوه آصف درانی د فبروري په 22 مشال ریډیو ته وویل پاکستان بنه غواړي چې د یوکرین پر مسله کې ځان ښکیل کړي.
یو کلر یا د امریکا کلر هغه کې پاکستان دومره لاس هم نه دي او پاکستان لاس به هم نه اچي. د دې کوشش بدای چې پاکستان پالیسی به نیوټرل او خصوصا تجارتي او د روس چې دی پاکستان کې د نورد سټریم ګاز پایپ لاین تقریبا یو سو کلومیټر پایپ لاین دی هم جوړي. یو دا خو یو ډېر لوی پروژکټ دی. بل بیا ډیفنس کلر کې فلحال خو دومره
پاکستان او روس په 2015 کال کې د نارت ساؤت ګیس پایپ لاین منصوبه لاسلیک کړې وه او تمه ده عمران خان له روسي چارواکو سره پر دغه منصوبه چې اوس د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي هم خبرې وکړي. بلخوا ولسمشر پوتین د فبروري پر 21 د یوکرین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او ډونیسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. کرملین ویلي چې دا سندونه د دغو سیمو مشرانو پوتین ته وړاندې کړي وو. بلخوا له روسی چینل آرټی ټلویژن سره په یو ځانګړي مرکه کې چې دغه خبري ادارې د فبروري پر 22 په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده، وزیر اعظم عمران خان ویلي ماسکو ته د سفر مهم مقصد یې تجارتي اړیکې پراخول دي.
زموږ مقصد دا دی چې د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ نشو. د پاکستان د آبادۍ 50% د غربت له کرښې ښکته ژوند کوي، نو زما مهم مقصد له روس او نورې نړۍ سره ښې اقتصادي او تجارتي اړیکې جوړول دي. د کرونا وبا له وجې زموږ اقتصاد ډیر تاواني شوی دی او زه هیله کوم چې روس له غربي نړۍ سره د یوکرین شخړه په پوره نتوګه هواره کړي.
له عمران خان وړاندې په 1999 کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته ماسکو دوره کړې وه او تیر کال د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس سانګې استاد ډاکټر عبدالروف وایي په مخکینیو وختونو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوي.
پاکستان 1950s کې د مغرب او شوي اتحادونو کې شامل شو او روس د دغه اتحادونو کې د پاکستان شاملېدل خنه ګرځي. بیا د هغې نه پسته په افغانستان سره د روس تعلقات او بیا د یو کم اتیا کې د روس اته کې د سور انقلاب راتګ او بیا د هغې نه پسته د روس تاریخي حمایت کول بیا روسي فوجونه راتلل. په دې ټولو کسانه کې پاکستان د روس د فوجونو خلاف او د روس د پالیسۍ په افغانستان کې د پالیسۍ خلاف ولاړ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼه ورکړي چې عمران خان به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کوي او تمه ده عمران خان په ماسکو کې هلته میشت د پاکستان د تجارانو یوې ډلې سره هم وګوري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لیډو دغه اوریدونکو سرزو کراچۍ ته چرته چې د پروري له 14 د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر دره خوشی کول لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت روان دی. د کراچۍ پولیسو پرون د 2019 کال په مقدمه کې د علي وزیر گرفتاری هم په ډاګه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب استازی علي وزیر لسه باندې 1400 میاشتو راهیسې په کراچۍ کې د ریاست ضد وینا په تور زنداني دی. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلي دي چې که غوښتنې نه منل کېږي نو د اسلام آباد په لور به لاریون کوي. نور تفصیل نیاز علي خان راکوي.
دالی وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروري په 28 د کراچۍ پولیسو علي وزیر د 2019 کال په یو مقدمه کې گرفتاری خودلې ده او بیا د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 2 علي وزیر زندان ته استولې ده.
په دې کې اسکیم د علي وزیر گرفتاری خوله دا په دریم کې شو د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې او عدالت دې په عدالتي تحویل کې واغستو جیل ته ولېګو.
قادر خان اډوکیټ وایي چې د کال 2019 په 6 جنوري په کراچۍ کې پی ٹی ایم جلسہ کړی و او بیا د جلسې وروسته د سوراب ګوډ پتانا کې د علي وزیر سره په عالمزیب مسجد نور الله ترین محمد شیر مسجد او نور په ضد مقدمه درج شوی او بیا د دغه کال د پروري په 28 په کراچۍ کې عالمزیب مسجد نیولې شوی وو چې بیا د پاکستان سپریم کورټ ولا ضمانت ورکړي. قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروري په 14 د ترهګرۍ ضد عدالت په دغه مقدمه د اوریدنې په وخت د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړی وو او بیا اوس پولیسو وړاندې نه په زندان کې بند علي وزیر په دغه مقدمه کې هم گرفتاری خودلی او بیا عدالت علي وزیر زندان ته لیږلې دي. دا په داسې حال کې چې علي وزیر لتیرو 1400 میاشتو راهسې په زندان کې بندیوان دي او بیا پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د 13 فروری راهسې په کراچۍ کې د سنې اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت هم پیل کړې دي. منظور پښتین د فروری په 28 ماسخوتن په کراچۍ کې احتجاجي پرلت په وینا کې ویل چې که غوښتنې مو پوره نه شوي نو د اسلام آباد په لوري به لانګ مارچ کوو.
کچېرې مسلې نه سره حل کېږي نو لانګ مارچ ته ځانونه برابر کړئ، په ملګرو غږ وکړئ. خو یو خبره بیا کوم، لانګ مارچ سٹارټ به د یو پریس کانفرنس نه کېږي چې په هغې کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټې نه واخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي. پکې که په لانګ مارچ نه وشوله بیا پیغماشۍ نه دې لارې ورکې، ډېرې لارې شته دی خو دا به ورته ثابتوو.
د پی ٹی ایم مشر منظور پشتین وایي چې سن حکومت ته د علي وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته واخلي او سن حکومت دا قانوني اختیار لري. خو بلخوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د فروری په 28 په پیښور کې ویلي چې حکومت دا اختیار نه لري او ځینې قوتونه په دې خوشاله نه وو، نو ځکه د علي وزیر په ضد مقدمه په کراچۍ کې جوړه کړې او علي وزیر یې په کراچۍ کې زنداني کړې او د علي وزیر د خوشو کولو اختیار د دوی له صوبایي حکومت سره نشته. په کراچۍ کې د سنې اسمبلی مخې ته روان د پی ٹی ایم دغه پرلت ته هر ورځ په ګڼ شمیر کې د بیلابیلو تنظیمونو غړي او بیا عام خلک هم راځي. د فروری په 28 د پاکستان سپریم کورټ نامتو وکیل علي احمد کرد او نورو وکیلان هم په دغه پرلت کې ګډون کړي. علي وزیر د 2006 کال د پی ٹی ایم د سوراب ګوډ په جلسه کې د ریاست ضد وینا په تور کې د 2006 کال د دسمبر په 14 نیولې شوی وو چې تر اوسه په زندان کې دی. پی ٹی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورٹ علی وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت ورکړي. خو علی وزیر د 2018 او 2019 په مقدمو کې لا د کراچۍ په زندان کې دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اوردونکو اوس ورځو مومند ته چرته چې په غلنۍ کې د ورکشو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2 په اسلام آباد ډی چوک کې احتجاج کوي. د ورکشو کسانو خپلوانو پرون د لاریون او مظاهرې پر مهال غوښتنه کړې ده چې که د کورنۍ او غړیو یې جرم کړی وي نو سزا دي شي او که بېګناه وي نو خوشې دې کړل شي. په زوره د تریتم شو کسانو خپلوان د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو د غي د برمته کولو تور پورې کوي، خو یادو ادارو تل دا تورونه رد کړی دي. په دغه اړه باندې شراواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
د فروری په 28 په غلن هډ کوارټر مومند کې د دغه مظاهرینو لخوا اول تر بازار لاریون شو، ورسته ورته د ساپو د سیمې میرفضل ساپي چې خپل بچي هم د یوې مودې راسه ورک دي دغه احتجاجیانو ته وینا وکړه.
تاریخ لپاره موږ چې کوم اسلام آباد دی شو کې دار نه ورکو باغی کې وزیرستان خیبر باجوړ او سواد او مومن او صافی دا ټول په باغی کې شمولیت کوي سره د ماشومان په موږ هلته ځو هلته به موږ کرلتو
په مومن کې څومره تنان ورکتي او بیا داسې چې څومره اورکشوي واپس کورونو ته راغلي دغه معلومات خو د چا سره نشته. البته د هغه تنظیمونو لکه پښتون ژغورن غورځنګ او ځینې نور بیا وای پاکستان کې څه 8000 تنان اورکتي او دوی داسې وای چې دغه تنان سکیورټي ادارو اوچت کړي خو سکیورټي ادارو دغه تورونه رد کړي دی. وای اورک تنانو کې ځینې افغانستان ته تللي وو هغل تمړ دي ځینې د وسلوالو ملګري او خودکش چاودنې کړي دي. د 13 کال 2020 په فروری کې د پاکستان د پوځ ترجمان میجر جنرل افتخار بابر پر اولپنډي کې یو پرس کانفرنس کې ویلو د اورکو تنانو د مندلو کمیشن تر ډیر حدا پورې دغه مسله د هواري اړخته بوتلې. د کمیشن سره د شپږو زرو اورکو شو تنانو شمیره وه چې پکې 4000 تنان پیدا شوي او بقایا تنانو د مندلو مسله به هم ډیره زر هواره شي. خو بیا داسې چې د ځینو کورنو غړي لا هم ورکتي او کورونو ته واپس نه دي ورغلي وخت په وخت احتجاجونه کوي. د محمد دغ احتجاج له د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او د محمد اوسیدونکي مراد افغان هم ورغلی وو.
موږ ته یو خبره وکړي چې ستاسو بچی یا شتا یا نشته دی چې موږ زړونه صبر شي یو سړی مړ شي د هغې خو بس یو ورځ دوه درې خفګانې تیر شي دا خو زندګي ده. دا تر څو پورې به دا بچي اړنګ خړنګ تر څو پورې به دوی د خپلې دروازې انتظار کوي.
یاد دی په نومبر 2020 کې قومي اسمبلی یو قانوني مسوده چې نوم یې کریمینل لا ترمیمي بل 2021 منظور کړو چې تر مخې یو څوک بے درکه کول جرم ګرځولای شي. خو سکل د جنوري په 3مه د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاري په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې ویلي هغه قانوني بل چې دوی د قومي اسمبلی نه او د اړوند کمیټو نه منظور کړو په سنټ کې میسنګ او یا ورک شوی دی. دغه بل کې دی او چا د ورکوړو لپاره په کریمینل لا نومي قانون کې په ځینې مادو کې ترمیم شو چې پکې سزاګانې هم مقرره شوې وي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
شنواز ترکزی راپور مور دور دن کو سرزو بلوچستان تا چردش د کویټ پریس کلب مخې ته 13 ورځ د لدرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی لدرک کړل شوی کسان د خوشي کی او یا که په کوم تور تورن وینو عدالت ته دی وړاندې کی. د یا تنظیم رستیال مشر با مقدر بلوچ ویل دي چې په دې لړ کې د احتجاجونو سلسله له 13 کلونو نه روانه کړې ده او د لادرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوې. تفصیل سمد شبنم راکي.
پر 2 فروری په کوټه کې د مطبوعاتو یا پریس کلب مخې ته د لادرکه کسان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن له لوري یوه احتجاجي مظاهره وسوه په کوم کې چې د لادرکه کسانو د کورنۍ ښځینه او نارینه غړو ګډون درلود. احتجاج کوونکو له حکومت څخه د لادرکه کسانو د خوش کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه د یا تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر وایي چې زموږ د احتجاجونو لړۍ له 13 کلونو څخه روانه ده او نن هم پر امن احتجاج کوو او د لادرکو کسانو د خوش کولو غوښتنه کوو.
احتجاجونه موږ ډېر وخت 13 کال په شروع دي. نن هم دا احتجاج هغه په یو حساب دا میاشت کې تقریبا موږ 200 کسان یو میاشت کې دوی پورته کړی دی. دا نوشی او پنجګور کې جنګوڅو آپریشن د دې بعد 200 کسان موږ یو میاشت کې دوی پورته کړی دی. دغه سه موږ 2500 1500 کسان 10 دسمبر پورې وو. اوس دا 200 ګډ کړي دا 2500 کسان اوس دا وخت نن پورې لاپتا دي.
احتجاج کوونکی نرگس فیاض وایي چې تیر کال خاوند امنیتي ځواکونو له کورې ایستلی او تر اوسه مالیز ترک نسته. دا غیب خبره چې درې میاشتې وړاندې په ډېر مشکل سره د خپل خاوند په اړه یوازې مقدمه درج کړې.
دا انزور زما د خاوند فیاض علی وی چې تیر کال په 2020 کې په 13 اگست باندې د پاکستانی امنیتی ادارې غړي کور ترانه وتل. راته ویل چې موږ د سم معلوماتو لپاره فیاض علی د 2 ساعتونو لپاره لزان سره وړو. شپږ میاشتې پوره شوې خو زما خاوند کور ته نه دی راغلی.
سایره بلوچ به وایي چې ورور او دا کازو یې په 2013 میلادي کال کې لا درک سوي. څلور کاله وتل د ورور او دا کازو درکې نسته. دا غی په خبره چې خپل ژغه د حکومت تر زموږ کسانو پورې رسولي خو به هیله پات سوي.
میرا بای آصف اور میرا کزن رشید بلوچ جنہیں 31
زمور اور آصف اور زمارا ترز وی رشید بلوچ د 2013 کال د اگست په دیرشه منیټه په نشکی کې خپل ملګرو سره د منځري پر محل لا درک کړل شوی وو. درې کال پوره شو صدره کې نشتا چې غی چرته دی او په څه حال کې دی. مونږ د پاکستان له حکومت غوښتنه کوو چې غی دی خوش کړل شي. مونږ عدالت او قانون منو. که پاغی سے تور وی نو عدالت تا دی وڑان دی کرل شی گنی دی خوش کرل شی
اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں کو بحفاظت بازیاب کر دو.
پاکستان کې تل درکه کسان لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن پر خپل ویبپاڼه لیکلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې تر پایه په ټول پاکستان کې د 8,445 کسانو کیسونه درج کړل شوی دي، په کوم کې 3,290 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي، 99 په حراستي مرکزونو او 501 په جیلونو کې بند دي. خو د لادرکه بلوچستان لپاره کارکوونکي تنظیم د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بیا د شپېرې ردوي او وایي چې یوازې په بلوچستان کې تر 10 دسمبر پورې زموږ 2,500 کسان لادرک کړل شوي دي. دا هغه په وینا چې په بلوچستان کې له 2 فروری څخه تر 14 فروری پورې تر 80 زیات کسان په زور لادرک کړل شوي دي. تر دې دمه د ماما قدیر د تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي ادارو له لوري څه نوی دریز مخې ته نه دی راغلی، خو حکومت د دوی دغه تورونه ردوي او په وار وارې ویلي چې دوی د کسانو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال لیډو دغه غوږی اوریدونکو ورزو خیبر ضلع ته د خیبر پوځي او انتظامی چارواکي وایي چې د تیراکو کې خیل راجګل درې کډوالو د ستنېدو عمل پیلولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او د مارچ له درېمې نیټې نه به دا سلسله شروع کیږي. د چارواکو په وینا په 2013 کال کې د تیراکو کې خیلو ناسه باندې 40,000 کورنۍ جبروت ته کډه شوې دي او هلته له خپلوانو کره دېره دي. دا چې حکومت د کډوالو د ستنېدو لپاره څه چمتووالی نیولې او دغه کډوال څه غوښتنې لري د فرهاد شینواري پراپور کې.
په تیراکی میشت د پاکستانی پوز د یو سل دری وینگ لیفتننت کرنل تیمور د فبرواری په 2 په جمروت کې وی جرګې ته د خپل وینا په وخت وویل چې ډېر ضربه د کوکی خیل کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شي.
3 مارچ سے جو ہے ہم آباد کاری کا سلسلہ شروع کریں گے جس میں 15,000 خاندان جو ہیں وہ واپس آئیں گے.
د وی د مارچ درې منیټې نه به هلته د بیا آبادۍ لړۍ روانه شي او په لومړۍ مرحله کې به خوښه 15,000 کورنۍ ولیږو. هلته حکومت لږ تر لږه 21 سکولونو ودانۍ تیاری کړي. لایف سټاک یعنی د څارویو او چرګانو ورکولو منصوبه هم لرو. 2,000 پولټري یونټې یعنی 2,200 پورې چرګان او چرګې به خلکو ته ترلاسه شي. همدارنګ خلکو ته به ګډان ورکولی شي او 4 ډیری فارمونه به هم پکې جوړیږي. هلته مو ټریکټرې لګیا کړي چې د خلکو شاډه شوې ځمکې بیا هوارې کړي.
زمینې جو 12 سال سے کاشت نہیں ہوئی ان کو ہم سیدھا کر رہے ہیں.
د تیرا رجگال کډوالو د تحریک او مشر زرغون شاه کوکی خیل مشال ریډیو ته وایي مونږ د کډوالو د ستنې دوستاینه کوو خو هلته وس هم سہولتونه نشته او په کار د حکومت هلته بنیادی اډانه بحال کړي.
ټول نه مخکې بنیادی پر ریاست باندې د تعلیم ذمہداری دا الته تعلیمی ادارې نشته دی. بیا صفه وب ورکول ذمہداری دا ریاست الته صفه وب بالکل نشته دی. د خواتینو زنانو کم مشکلات چې هغه الته بجلی اس مخکنه نشته دی. کما د جرندونه چې جوړې دوم کې بجلی دا الته دوی نه کړي. روډ نشته دی. ډیسپنسری یا بیچو یا وړو کې کلینیک غونډه نشته دی. نو دا ټول خبرې دي ژوند تیرېدل لپاره. هلته ارڅ ویران وجاړ پراته دي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په 2014 کې د تیراکو کې خیلونه د بدمنۍ لامل سباندې شل زره کورنۍ جمرو ته کډه شوي او هلته خپل خپلوانو کره دیره شوي. په خیبر کې میشت پوځي چارواکي وایي چې تیرا راجګال سیمه هم په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړې او په مرحله واره توګه به ورته د کډوالو ستنېدل پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
فرهاد شینواری راپور مورید اوریدل کو. اسلام آباد های کورٹ نن د پاکستان مرکزی حکومت ته حکم کړی دی چې د برېښنایي جرایمو قانون تر شلمې مادې لاندې د سکنه نیسي. د لغې وروسته دا چې پرون د پاکستان د خبریالانو مرکزی تنظیم د برېښنایي جرایمو په قانون کې د صدارتي فرمان له لارې نوې بدلونونه په اسلام آباد های کورٹ کې چیلنج کړي دي. د خبریالانو بیلابیل تنظیمونه وایي چې نوې صدارتي فرمان د بیان پر ازادۍ باندې یو گزار دی او چې تر څو حکومت دا بیرته نوی اخیستی نو دوی به د دې پر ضد خپل مبارزه جاری ساتي. غلام غوث په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي خبریالان ځکه اندېښمن دي چې دا ډول نوی قانون سازی د بیان د ازادۍ د روح سره په ټکر کې ده او اندېښنه ده چې دا به د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي.
دا چې کوم د ازادي صحافت بالکل روح خلاف دی او زموږ دا چې کوم پی ایف یو جی دا پی بی اے دا اے پی این ایس دا سی پی این ای دا او سونه چې کوم صحافتي تنظیمونه دي کنه د دې خلاف عدالت تللی دي او موږ امید لرو چې عدالت چې کوم د ازادي صحافت لپاره خپل فیصله وکړي او حکومت چې کوم آرډینس راغلی دی دې دا آرډر ورکړي چې دا واپس رالی او چې کله پورې دا واپس نه رالی زمون احتجاج زمون تحریک زمون راځي صحافت لپاره چې کوم آواز مونږ مدا اوچتو ان شاء الله.
خدای اطلاعات و وفاقی وزیر پواد چودری د پروری په شلمه نیټه د رسنیو د بیلابیلو ادارو سره په خبرو اترو کې ویلی وو چې په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخی نیولو لپاره دا نوې صدارتي آرډیننس جاری کړی شوی دی او د دې قانون لاندې به په ټولنیزو رسنیو د یو چا بدنامول یو ناقابلی ضمانت جرم وي او عدالت به په شپږو میاشتو کې دننه د دې د فیصلې پابند وي او د دوو کلونو د بند په ځای په دې قانوني مسویده کې د بند موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده. خو په مرکز کې د پی ایف یو جی په نوم د خبریالانو د تنظیم د یوې بلې ډلې مشر شهزاده ذوالفقار وایي په دې نوې صدارتي فرمان کې ډېره زیاته قانوني نیمګړتیا ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده.
شپږ میاشت به یو سړی دننه وي خو چې ګرفتار به وي شپږ میاشت بعد که ثابت نه شوله نو حکومت یا سټیټ به څه ورسره کوي او موږ خپله چې دی یو زموږ جوائنټ اکشن کمیټي دي په هغه کې موږ د حکومت سره چې دی دغه په نیګوسیشن کوله چې فیک نیوز چې دی چک کوم او رکاوم د پاره څه اگزیسټنګ لاس چې دی په هغه کې امپروومنټ راوړي په هغه کې چینجز راوړو او د شپږ میاشتو څلور میاشت سره حکومت موږ سره نیګوسیشن کیو اچانک حکومت یک طرفه امینمنت راوستله.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو هم د ټولنیزو رسنیو د کنټرول کولو په هدف جوړ شوی دا نوی قانون رد کړی دی. په پیښور کې وکیل تاریخ افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پارلیمنت موجود دی او دا موجوده حکومت ټول په آرډینسونو باندې چلیږي نو دا خو دغه چې ریپبلک ریپرزنټیشن چې دا خواسي یوزلس شو. بیا که واقعي حکومت دا غواړي چې ډس انفارمیشن روکتام دپاره اقدامات وچت کړي نو دا به په پارلیمنت کې دغه بل راولي هغې باندې به اپوزیشن او حکومتي بینچونه چې دي په دې باندې به بحث کېږي. دا په عام سوسایټي کې په دې به جرنلستان بحث کوي په دې به وکیلان بحث کوي عام سیول سوسایټي به په دې بحث کوي او یو مشترکه بل به راوړي یو پروګرام به راوړي او د هغې مطابق به دا دغه کېږي. داسې خو نه کېږي.
حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د خبریالانو ځینې تنظیمونه د دې نوي قانون په لړ کې په اعتماد کې واخلي او د اطلاعاتو وزارت د پروری په 28 نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو شریکی اکشن کمیټۍ ته په دغه اړه په اجلاس کې د شرکت بلنه هم ورکړې وه خو خبریالانو د دغه اجلاس څخه بایکاټ کړی و. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو زمګا خبرونه او زمګا د خبریالان لیکونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم لستل شئ، زمو ویډیوګان هم کتل شئ. په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د انیس اجمل نن د وخت مهم خبرونه اورئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې په دورسنی سفر مسکو ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ورکړې ده. وزارت وایي چې دواړه مشران به د انرژي په برخه کې په همکارۍ سربیره په دواړه خیز اړیکو، مهمو سیمه ایزو نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو پوخانی وزیر او د پیپلز کونغړی رحمان ملک نن لنړی څخه سترګي پټ کړې. د نوموړي ویان دی اسلی توري په ټوئیټر لیکلی چې رحمان ملک د کووېډ 19 وایرس ناروغي له وجې د فروری په 13مه یعنی نن ساور کړه. په کراچۍ کې د سیمې سمې مخې ته د علي وزیر د راخوشي کول لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 مروسم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تیر شپه پرلت په وینا کې ویل که وختنی اونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي، خو نوموړي یې کړه نیټه اونه خوده. د مومندو په غلنې کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وای چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد ډیچو کې اسلام آباد کوي، بخنه غواړم احتجاج کوي. دوی دا خبره پرون په غلنې هډکوارټر کې کړې. الته د کوټه پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسانو خپلوانو پرون احتجاجي لاریون کړی دی. ټاکل شوی چې امریکا به په روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون امریکایي ولس ته په وینا کې ویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړې، چې له کبله یې په دوو روسي بینکونو د بندیزونو تر څنګ د لویدیځو هیوادونو مالي ادارو ته د مسکو په لاسرسي بندیز لګول کیږي.
انیس اجمل ته د وخت مهم خبرونه وړاندې کول. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې د مشال ریډیو مجله د خبرونه تاسو لپاره نجیب امیر وړاندې کوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې په دې غنه کې اوري چې په لوړګي کې د حمزه بابا په مزار د هغه یاد غونډول منزل شو. پړی اباسین یوسف زیوای
د دې سره سره د پښتو وړمبه فلم چې لیلا مجنون هغه لیکلی مو، هغه کې داغه سندرم لیکلی وی، پای کې اداکاری هم کړی و. بلکې ورسته ما ته پوسو کو نو ما ته وی چې ما د هیرو د پاره ټیسټ ورکو خو یې راته وی چې ستا آواز ټیک نه دی، بیا یې په کې واغسته به هوی چې هیرو بنه.
د هند د سینمایي نړۍ بالیوډ یو لوی سندرغاړی بپی لہری لنړی سترګې پټې کړې. نو پر راپور لرو چې پکې سندرغاړی او موسیقار سودیش بوسلے وای
بہت بڑا جھٹکا ہمارے لیے، اسپیشلی ہم سنگرز کے لیے، اور مجھے تو بہت بڑا بریک دیا تھا انہوں نے، کافی سنگرز کو بریک دیا تھا. اور کیا کہیں، ابھی کچھ دن پہلے دیدی گئی، کچھ دن پہلے رمیش دیو صاحب گئے، اور اب بپی دا گئے، اور اتنی جلدی جائیں گے نہیں معلوم تھا.
د مشال رادیوی مجلې ته غوږی چې زه نجیب عامر تاسو د پراګ له سټوډیو نه وړاندې کوم. حمزه بابا خپل ځواني د پښتو غزل سنگار ته وقف کړی و، او هغه په خپل شعرونو کې د دې خبرې ذکر هم کړی دی. په پښتو کې غزل پخوا هم لیکل شوی او اوس هم لیکل کیږي، خو پوهان وایي حمزه شینواری غزل پښتون کړ. د نوموړي په اړه دا هم ویل کیږي چې د کلاسیکي او جدیدي یا معاصرې پښتو شاعرۍ ترمنځ د یو پله حیثیت لري. د نوموړي پر ژوند او کار ډېرې خبرې کېدی شي او پوهانې وخت په وخت کوي هم. دا ځل هم د حمزه بابا د 23م تلین غونډه په لنډي کوتل کې د هغه په مزار جوړ شوي کمپلیکس کې ولمانځل شوه. تفصیل یې په دې راپور کې اوریدلی شئ. دلته دا یادګیرنه ضروري ګڼم چې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار دغه یاد غونډې ته ورغلی و او دا راپور د نوموړي په مرسته چمتو شوی دی.
لیلا د ارتقا چستا سړی کومه را سندر د کوم وینې دی دړی کومه را سنزر چې انسان د قوت جوړې دو ما خپل پښتون پکې کړای کومه.
د فبروري 13مه د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری د 28م تلین سره برابر و. نوموړی په 1900 کال کې د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې زیږیدلو. حمزه شینوار د شلم میلادی پیړی یو وتلی پښتون شاعر او لیکوالو. حمزه شینوار د غزلونو نظمونو ترڅنګ ناول ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. حمزه شینوار د 1994 کال د فبروري په 13مه له دې نړۍ سترګې پټې کړې او په لنډي کوتل کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه پر مزار یو کلتوري ودانۍ هم جوړه شوې ده. ویل کېږي چې حمزه شینواری لومړی په اردو کې شاعري کوله، خو د خپل روحاني لارښود پیر عبدالستار شاه باچا په وینا یې پښتو شاعري پیل کړه او ځان یې د بابا درجې ته پکې ورساو. د فبروري په 16مه په لوړګي کې د حمزه بابا په مزار یوه لویه غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو لیکوالو د حمزه شینواری پر ژوند مقالې وړاندې کړې او د هغه د شخصیت نوې دریسې هم پرانستلې. د خیبر پښتو ادبی جرګې مشر پروفیسر تواب شاه مسرور مشال لډیو ته ویل د حمزه بابا د سګنیت لین غونډه د غوی د جرګې برسیره د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې په مرسته ولمنځل شو.
نن ډیر زما لپاره د خوشحالۍ او د ویاړ ورځ چې زه د خیبر پښتو ادبی جرګې د صدر په حیث باندې د حمزه بابا تېشتمه کلیزه زمونږ د جرګې په نگرانۍ کې منځلې کیږي او لکه څنګه چې تاسو وکړه چې په دې ستره غونډه کې د پښتونخوا د ګډ ګټنا او د بری پښتونخوا نه ستر علیمان پازلان او د شعر او ادب سره تعلق لرونکي او د حمزه بابا عقیدتمند په دې ستره غونډه کې شریکو. دا ستره غونډه چې ممکن شوه په دې کې موږ سره د کلچر او ټوریزم ډپارټمنټ مرسته شامله وه، خو زه دا حقیقت هم په ډاګه کول غواړم چې څنګه چې زمونږ معیار و څومره چې زمونږ تعداد و څومره چې زمونږ مطالبات او ډیمانډز و او غي په مخ کې میخي و په هغه کې کمی ضرور موجوده ده، خو بیا هم زه د ډی جی کلچر د مرج ایریا ډایرکټر او ورسره خوږ ژبی هنرمند همایون ډیر شکرګزار یم چې د هغوی په کوششونو باندې دا لویه او ستره غونډه ممکنه شوه.
پروفیسر تواب شاه مسرور وایي د حمزه شینواری ادبی ژوند باندې په یوه غونډه کې خبرې کول ناشونی کار دی او د دې لپاره ډیرو شپو او ډیرو ناستو ته اړتیا ده، خو وایي بیا هم غنیمت دی چې پښتانه ادیبان سره راټول شي، خپل مشاهیر ولمانځي او نوو ځوانانو ته د زده کړو مواقع برابر کړي. نوموړي زیاته کړه
ترسو پوری چې حمزه بابا د فکرو د پن خبره ده، نو په دومره مختصر وخت کې د حمزه بابا په فکرو پن باندې سوال خو ډیر زیات ناممکنه خبره ده، خو بیا به زه ارته وایم چې حمزه بابا د ژوند په هر اړخ باندې او د شاعرۍ په هر سند باندې په خصوصي توګه باندې په غزل باندې دومره کار کړی دی چې خدا نه خواسته که د پښتو ادب ټوله ادبي سرمایه ضایع هم شي او یو حمزه بابا ادبی زیار او کار موجود وی، نو بیا به هم دیتا ننګړی په نظر باندې څوک نه ګوري. لکه هغه یو ستر شاعر دی، یو لوی فلسفي دی، یو ملت پال پښتون دی، د نفسیاتو یو عالم دی، جمالیاتو یو ستر فلسفي دی. هغه چې عربی پلاره باندې راغلای غزل پارسی تا او پارسی نش بیا غزل پختو خپل ک، نو خوشحال بابا، کاظم خان شیدا، امید بابا، علی خان او داسې نور شخصیات او رحمان بابا په دې کې قدر وړي اضافه وکړي. خو کلا چې دا غزل تر حمزه بابا را ورسید نو هغه کې د پارسی چکوم چوکاټ پاتیو، د پارسی کړوړو پاتیو، پکې حمزه بابا دا کمال وک چې د پښتو غزلې په مکمل توګه باندې پښتون کړو.
نو خبره چې د حمزه بابا په شاعرۍ کې د پښتون ولې شو، نو راځي له پروفیسر مسرور نه د حمزه بابا د همداسې شعرونو سو بیلګې وورو.
استاد بڼو خبرې نیغې ویتل داسې ویتل د پښتنو خبرې، سره د ساحل په ګټو وه موجوي، څوک چې خپل کام په لاره نشو غورک شو، کور کې مې د زړه کلهګه برخه د کام شته دی، ولی نو ختیم خو هم شامل دی په کعبه کې، شډل دی اندازونه کړه ساده ساده کاته، دا چا ویل چې خوی د پښتنو مزده کوا، زه برند سترګي او شډل ځواني وسن ګړم، نه نه رایم لال کويختنه ټیټی مړې سترګي، دا سرکوزی پښتونه هیڅ کولی ستاده ظلم او غپګړې سر شوي، آینه نه 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 تهذیب دی خلا، خو جوهر پر ساده پرون پکار دی هیر نه د زمانه د مازی پختنی وسن مغواړه نکاح د شاعری نه جدیده.
لیکوال او سیرونکی ډاکټر نصر الله وزیر مشال لډیو تویل د حمزه بابا یاد منزل داغه د افکارو خپرول او داغه په یاد غونډې جوړول پر خپل زیړین دي، خو په هغه خبرو عمل کول هم ضروری دي چې دغه ستر پښتون شاعر په خپلو شعرونو کې کړی دي.
چې کوم څه مونږه پښتو او پښتونولي پښتو غزل ته ورننه کول، پښتو شاعري کې په وسیع پیمانه سره یو ځای کول، نو دلته مونږه نن داغه د ادبي ژبني او کوم هغه خدمات چې د خپل فکر په حواله سره خپل بولس باندې کړی دي، هغه سره یو قسم د عقیدت او احترام وړاندې کول دي. د دین مقصد دا چې هغه فکر هغه اقدار په پښتو شعر او ادب کې په پښتو ژبه په وده پرمختیا په حواله سره کم کم چا کړی دي، او بالخصوص د نن د دې په مناسبت چې حمزه بابا ته مخصوص تا هغه یو قسم ته په خلکو کې دا شعور او دا آگاهی مخې ته راوړل چې هغوی هم دې طرف ته پام وکړي چې په دې ولس کې په دې ټولنه کې به څه ډول مونږ خپل شعور د خپلې ژبې په حواله سره د خپل شعر په حواله سره یا نور کوم څه افکار چې مونږ په کوم حواله سره را مخې ته کوو یا د کلام ته اسپارو یا تحریر ته اسپارو هغه په خلکو کې عام کړو او خلک د هغو دیندکونو نه بچت کړی شو کم څه چې دوی ته معلوم نه وي.
شاعر او خونکي ډاکټر پروفیسر عباسین یوسفزی بیا دا غنی چې د پښتو ژبې شاعر حمزه شینوار او د سندې ژبې شاعر شاه عبد اللطیف بیٹای داسې دوه شخصیتونه دي چې هم صوفیان دي او هم قامخوخې دي.
په ټوله دنیا کې دوه شخصیتونه داسې دي، یو حمزه بابا دی او یو شاه عبد اللطیف بیٹای دی چې دوی قامخوخ هم دي او صوفیان هم دي. عجیبه خو د اتفاق دی کنه چې یو خلک په قام مینی او یا په انسان مینی. دیو انسانیت هم خوښي، دیو د انسانیت خالق هم خوښي، او دیو د خپل قام سره مینه لري او د دغه قام په مینه، یعنی داسې ګڼي لکه چې دا مجازي مینه چې دي دا حقیقت طرف ته پوړی دی ورو ورو په خلک خیږي. نو دا ډېر د غټو خلکو شکار دی. بابا وایي چې ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی په دنیا کې چې اوسګار دی. په ډیوه د خپل عمل کې د وجود وینې کتل کې ستا د پاره تیار نشتا، ټول وطن درته بازار دی. د دې معیار فلسفه، د دې معیار اخلاص، د دې معیار بندش، دا مندل چې دا په نورو ژبو کې به عمومي خو په پښتو کې د بابا معیار ته څوک په شلمه پیړۍ کې خو بیخي نه دي رسیدلي.
د حمزه شینواري د شاعرۍ پر بیلابیل اړخونو یو شمیر کسانو د پی ایچ ڈی مقالې هم لیکلې دي. دا په داسې حال کې دا چې حمزه بابا په خپله د فطرت په لمنه کې زده کړې کړې وي. مطالعه ډیره وه خو د پوهنتونونو ډیګریانې ورسره نه وي. یو ځل بیا عباسین یوسف زئی،
خوشحال رحمان، غنی، حمزه، اجمل خټک، دا پنځه زمونږ د پښتو شاعرۍ ډېر لوی ستوري دي او ډېر لوی ستنې دي. خو د حمزه بابا خاصیت پکې دا دی چې حمزه بابا دومره لوست نه او څومره چې د یونیورسيټو ډیګری او دا وسره نه، دومره مطلب ډیګری وسره نه وي، داغې نه علاوه دومره مطالعه کړو، دومره ژوره مطالعه چې هغه د ژوند په هر موضوع باندې چې قلم راوچت کړی دی نو هغه کې یو نوی کار کړی دی. حمزه په خپل باندې ایم ای نه ده کړی، په خپل باندې پی ایچ ڈی نه ده کړی، خو په هغه باندې ایم ای او پی ایچ ڈی کیږي، ایم فل پی کیږي، او بیا بیا پر روان دی او په مختلفو موضوعاتو کیږي. نو داغې د شاعرۍ موضوعات خواره هم ډیر دي او درانه هم ډیر دي، نوی هم ډیر دی.
پوهان وایي حمزه شینوار یوازې شاعر نه، داغه د ژوند ډیر اړخونه، هغه لیکوال هم، ژباړې هم کړي، او تر دې چې د سینما نړۍ او ډرامو سره هم علاقه لرله. عباسین یوسفزی وایي د نادرو خاصیتونو درلودونکي دا شخصیت د خدای له طرفه په پښتنو یو لوی پیرزوینه و.
حمزه بابا زمونږ د پښتو ادب یو داسې ځانګړی شخصیت دی چې کزه دا وایم چې هغه یوازې په شاعرۍ کې نه، هغه په نثر کې ډېر کار کړی دی، په ډرامه کې ډېر کار کړی دی، په نثر کې په ګڼو موضوعاتو کار کړی دی، په شعر کې په ګڼو موضوعاتو کار کړی دی. د دې سره سره د پښتو لومبه فلم چې لیلا مجنون هغه لیکلې مو، هغه کې داغه سندرم لیکلې وی، پای کې اداکاری هم کړې و، بلکې ورسته ما ته پوښتنه کو نو ما ته وی چې ما د هیرو د لپاره ټیسټ ورکو، خو یې راته وی چې ستا آواز ټیک نه ده، بیا یې په کې واغسته به خو چې هیرو بده. نو بابا د ځان د لپاره نه، بلکې د ټولو پښتنو د لپاره، د پښتو ژبې د لپاره، هر هغه سکړی دي چې غلز دو سچ ورته موقه ملاوي دا لکه دا د غنم وړه چی کنه د غنم د وړو نه هر شی جوړیږي دنه بسکټ هم جوړیږي دنه ډوډۍ هم جوړیږي دنه کیک هم جوړیږي هر شی ته جوړیږي دغه سه بابا د ځان نه د پښتو د لپاره هر شی جوړ کړي کله د ډرامې لیکلو ضرورت پېښ شوې ډرامې لیکلې ده کله د فیچر لیکلو ضرورت پېښ شوې فیچر لیکلې ده چې کله د فلم ضرورت پېښ شوې فلم جوړ کړی ده کله چې د تصوف او د فلسفي ضرورت پېښ شوې په تصوف فلسفه کې لیکل کړی دي کله چې وته په اردو کې د لیک ضرورت پېښ شوې نو په اردو کې کړی دي کله چې د اردو نه د ترجمې ضرورت شوې ده د رحمان بابا ټول کلام منظوم ترجمه کړی ده دا غې نه علاوه بابا چې کوم فلسفیانه او مزاحیه او تنزیه مزامین لیکلي دي اذان له بل دنیا دا او دا غي سره سره د بابا هغه علمی کردار او ادبی کردار چې شاعران به روزل دای سره د خط او کتابت په ذریعہ رابطه ساتله هغه خطونه ډیر قیمتي دي با خطونه کوم ډیر د کار خبره او ډیر فلسفي او ډیر تجربه او ډیر علم او ادب ده
په خیبر دره کې د خاطر افریدی خیبر افریدی او لالزاده ناظر شینواری په شان نور غمی هم زلیدلی چې په پښتو معاصر ادب کې خپل مقام لري خو کوم ځای چې د خلکو په زړونو کې حمزه بابا ته موجود دی د هغه مقام ستاینه دغه یاد شوی نومیالي شاعران هم کوي او په دې سربیره چې د افغانستان او پاکستان په ګډون چرته چرته هم خلک پښتو وایي لیکي او لولي هلته د حمزه د یاد شمې بلیږي
وای چې پرې نه وځي پښتو پښتنو پښتو کړه جگہ تر اسمانه میړنو پښتو کړه سور د ستارونو د ملت دربا چې هر پرده کې چې پښتو پښتو
د حمزه شینواری د 23م تین تفصیلی راپور ته غوښوي مخکې تر دې چې د خبرونې دویم مطلب در ته وړاندې کړو راځي د سردار علي ټکر نه د ستر حمزه یو افاقي نظم بور
رضا چیا بجڑا کو جنگڑا جنگل کے رضا چیا بجڑا کو جنگڑا جنگل کے شفق دا میو جامشی پزانشی لپاما چی دستورو پمم فامشی دمین پار پنانے بی دستر دو سمبل کے بجڑو جنگل جنگل کے رسا چھیا بجڑو جنگل جنگل کے
د سردار علی ټکر په آواز مو د حمزه بابا کلام اورید اوس تخپرونه دویم راپور تاسو ته وړاندې کوو دا راپور د هندي سندرغاړي بپی لهري د مړینې په اړه دی نوموړی د فبروري په 15مه ومړ او د سندرو مینوالي خپه پریښودل موږ په دې راپور کې د هغه ژوند او کار ته کتنه کړې ده هند سندریزی نړۍ یو مشهور هنرمند بپی لهري د فبروري په 15مه د ورپیخي ناروغي نه ومړ نوموړي په دې دنیا نه هشپېته کاله عمر وکړ خو د خلکو په زړونو کې به ژوند خایي تر دې بیخي ډیر وي بپی لهري د کلکتې په یو بنګالۍ برهمنه کورنۍ کې د 1925 کال د نومبر په 20مه نړۍ ته سترګې غړولې وي د هغه مور او پلار چې بانسوري لهري او پارش لهري نومیدل دواړه د بنگالی ژبې سندرغاړي او موسیقاران ول. هغه د مور او پلار اکی یو اولاد و. مشهور سندرغاړي کیشور کومار د هغه ماما و. نو په دې توګه هغه د چا خبره بپی لهري ته موسیقي له وړوکوالي نه په ګوټي کې ورکل شوې وه. د عمر په 19 کلنۍ کې هغه له کلکتې ممبئی ته ولاړ او د عمر په 22 کلنۍ کې بنگالی فلم دادو کې سندرې ویلې. نوموړي ته د ډیسکو د باچا نوم اخیستل کېده او سندرې د خلکو د خوښۍ او د خوښۍ د محفلونو د ځلولو لوی سرچینې وې. هغه سندرغاړی کمپوزر او د سندرو د ریکارډولو پروډیوسر و. د هغه د شهرت زمانه د تیرې پیړۍ اویایمه اتیایمه او نویمه لسیزه ګڼل کیږي چې پکې نوموړي د فلمونو د پلی بیک سنګر په توګه داسې سندرې ویلې چې د تل لپاره یې د خلکو په زړونو کې ځای وموند.
जीना भी क्या है जीना तेरी आंखों के बिना, जीना भी क्या है जीना तेरे होठों के बिना,
जीना भी क्या है जीना तेरी बाहों के बिना, जीना भी क्या है जीना तेरी चाहों के बिना.
په کومو مشهورو فلمونو کې چې بپی لهري سندرې ویلي په هغو کې واردات، ډیسکو ډانسر، نمک حلال، شرابی، نوکر، بیویکا، نیا قدم، ماستر جی، انصاف می کرونگا، کمانډو او صاحب خودل کی. خو همدا فلمونه نه دي چې بپی لهري پکې مشهوري سندرې ویلي، بلکې لزګونه نور فلمونه هم شته چې پکې دا غخکلو سندرو لا نور خکلا پیدا کړی ده. هغه د فلمونو نه علاوه هم ډېرې سندرې ویلې دي. بپی لهري د موسیقي ترڅنګ په سیاست کې هم د نوم ګټلو هڅه کړې وه، خو په هغه نړۍ کې نوموړي ته ډېره کامیابي نه وه ترلاسه شوې. په 2014 کال کې هغه د بی جی پی یا بھارتیا جنتا پارټۍ سره تړون اعلان کړ او په هماغه کال د هند پارلمان لوک سبا لپاره د لویدیز بنگال نه د بی جی پی کاندید اعلان شو، خو د هندي سندرو د نړۍ اتل د دغه هیواد په سیاسي نړۍ کې ناکام شو. د بپی لهري وروستي مراسم د فبروري په 12 ادا شول چې پکې د هند موسیقي، سینما او کلتور وتلو شخصیتونو د غد کورنۍ غړو او مینوالو برخه واخیسته. د هند معاصر موسیقي او پیژندل شوی سندرغاړي سودیش بوسله په دې موقع چې کومې خبرې وکړي، هغه رویټرز خبري اژان سره خسته دي.
بہت بڑا جھٹکا ہمارے لیے، اسپیشلی ہم سنگرز کے لیے، اور مجھے تو بہت بڑا بریک دیا
دا مغ لپارا یو لوی ٹھکان دے زنگڑی ڈول مغ سندرغاڑو لپارا ما تا خو ہاگ ڈیرے موقعے را کڑے گی اگر ڈیر و سندرغاڑو تھا لارے پرانستی بھی موقع ور کڑے بھی سو وے سو رز مخ کی دی دی لتا منگیشکر لاڑا سو وخ مخ کی رمیش دیو صاحب لاڑ اوس بپی دا لاڑو دا ستا بو نہ لرلا چ دوی بدوم نظر مغ پری دی
اور اتنی جلدی جائیں گے نہیں معلوم تھا.
رویټرز اژانس لیکي بپی لهري د هند علاوه د نورې نړۍ د موسیقي او د سندرو د وتلو شخصیتونو سره هم همکاري درلوده او بیا یې د مثال په توګه د لیډي گاگا او اکون نمونه اخیستې دي. لیډي گاگا او اکون دواړه امریکایي سندرغاړي دي. د رویټرز اژانس په وینا بپی لهري هغه کس و چې د هند فلمی نړۍ بالیوډ ته په اول ځل ډیسکو موسیقي راوړې وه. اژانس لیکي چې په 1980 کال کې بپی لهري د ریکارډونو ساتونکي ګینز بک آف ورلد ریکارډ کې خپل نوم ثبت کړی، ځکه چې هغه مهال په یوه کال کې په 33 فلمونو کې 180 سندرې ریکارډ کړې. د سندرغاړي او موسیقار بپی لهري د ژوند او کار په اړه مو راپور د مشال رډیوي مجلې نه اورېده. همدې سره د مجلې د دې غنی وخت پاتره سی تربیا ته خدای پامان پا